کې چې ډیر مې خوښيږي.
او دلته په دې ګل خانه کې کوم ګل ډیر زیات خوښيږي؟
زمونږ رئیس یو ګل راوړی د یو بل ځای ته تللی وه، کیف ورته وایي، هغه سپین ګل، هغه نه مې ډیر خوښيږي.
لږ به نور وړاندې راسو که زحمت نه کېږي. دلته په دې ګلانو باندې لمر هم راغلی، څنګه مار بد تاثیر نه پېکوي؟
نه، خپله که لمر نه وي دا نه شي کولی چې همغه خپله غذایي مواد ترکیب کړي او رشتو نمو وکړي.
اوس د ګلخانې په سر کې خو هېڅ لمر نشته، هغه ګلان څنګه کېږي؟
بعضې زمونږ ګلان دي یا بعضې بوټي داسې لرو چې هغه سوری خوښ دی، یعنې کم لمر ته ضرورت لري، ولې بعضې داسې ګلان دي چې هغه دایمي لمر ته ضرورت لري، لکه د جریبان. جریبان چې دایم نه ورته وي هېڅ مشکل نه لري، ولې بعضې ګلان دي که هغه لږ لمر په ډېر وي هغه سوځي. مثلا مرسل ده، که نه مرسل یو ونه هم ورته ویل شو، یو زینتی ګل غندې دی، هغه اصلا په سوري کې رشتو نمو نه کوي. په دوه ونو په منځ کې مرسلې هغه اصلا ځان خپل نه دی نیولی، ګل نه کاندي، ځکه چې هغه لمر ته ضرورت لري.
د تاسو په نظر د ګل څه رقم ساتنه پکار ده چې هغه مړاوي نه شي، خراب نه شي؟
ټول شرایط ورته مساعده ول. یو ګل څه ته ضرورت لري؟ ښې خاورې ته، اوبو ته، لمر په اندازه. دا خو یو وضعي خبره ده چې ماشومان او حیوانان، یعنې یو شی چې ښکلی وي هر څوک یې غواړي چې زه یې واخلمه. خو موږ چې یو صبر کوو، موږ غټان صبر کولی شو، ولې ماشومان صبر نشي کولی. حیوانان هم داسې نه پوهېږي، شین شي پسې ځي غواړي، نو باید د هغوی په لاسرسۍ کې نه وي چې ورځنې خرابې کړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، سکل ژمی هم لکه د حکومت تیر یو کال همداسې وچ تیر شو. اوس خدای خیر کوي چې د څښلو اوبه پیدا شي. له کله چې د ډالرو چینې وچې شوي دي، نو هغه د مدني اوبو بوتلونه هم ورسره کم شوي دي. کنه څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبو په بوتل ټیم ورکوو، یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو. د خپرونې په پیل کې د بسوګۍ شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
یتی نوز پام وکړئ خبرونو ته. د سلم یوځي امنیتي ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. د حکومت یو لومړي معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړي معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم یوځي امنیتي ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له شیرینې اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړي معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړي معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشیني څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به یې زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. و د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزیک غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوی دی چې والی صاحبان هر ورځ دغه کار کوي، ځکه چې بل کار نشته چې وکړي. او زیاتینو والی صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي، لکه داسې
ورور څه دې په کار وو؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ، پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه اغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان ډیر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی، خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډیر خوښوي، په راوړو پسې نه رسیږو.
چې دا ولې؟
نه پوهېږم، خو د ګاونډیو هیوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل، خو اوس یې په دستي بمونو، تومانچو، راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډیر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه، خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده، همدا چل به وي.
څو افغانې شوې؟
ټولې 15 افغانۍ شوې.
تا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
شی په خیر اغلی.
خیر وسې خورې، څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی، ماشومان مې ښه دي. د تاسو څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی خیو. ماشومان چیرته دي؟ نخ کاری
ماشومان ته د خدای هدایت وکي چې سهار وزي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وزي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي، اول ته د جنگ لوبي کوي.
د جنگ لوبي؟
و خدای دې خوار کې د موږ تجاران، او خدای دې حکومت ته مو وایي چې څه نه ورته وایي، او پریږي دې چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم
وروره. د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر، د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنگ کوي. ته ورسه هغه میدانه وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بمدستي ولاچوي، او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټول ورځ همدا لوبه روانه وي.
رښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه، تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره زرې چېته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنگ جبهې پې نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
نرغتون لجراحي واټنا سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسېدار ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګنی پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخواه کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ وو او چې څومره به یې تنخواه او نور عایدات ډېر وو، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی وو. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم وو. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکټرانه او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته. ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله، نو همدغه همکار ډاکټران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه چې مثلا ګیډې څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له 22 کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټاپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوا کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپر وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپیاد شوه چې لور خطایې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چم خوگی گی